السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستن کړی شوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 29 تنه له پاکستان او 3,504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستانه شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو له پیلولو سره مخالفت وکړ. د پښتونخوا ایالتي جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې ویل شوي مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په اړه تر هر ډول پریکړې مخکې د دې ایالت موافقه او مشوره ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی. د دې ایالت د اسمبلی په پریکړه کې راغلي له دې وړاندې عمران خان په زغرده ویلي پوځي عملیات ستونزې نه حل کوي. له بلې خوا نن په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندو په بلنه په دغه ښار کې پر لاریونوالو د پرونیو ډزو په اعتراض کې کاربندي اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هایتي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 تنه سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا وژل شوي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایتن له ساحلي ښار څخه 200 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دا دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلاديش کې سیمه ایز رسنیو خبر ورکړی چې لکتر لګه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوی چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلاديش پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې دي او د ټلویزیون خپرونې بندې شوي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. د بنګلاديش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات درېدلي. د ډاکې د پروتوم آل ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو تراس کې لکتر لګه وشتنه وژل شول او شاوخوا 1500 نور ټاپیان شول. رویټرز اژانس وایي دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنګلاديش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19 د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم مل اجرا نه دی زیاته کړه اسرائیل د یو اشغالګر هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپلې خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یوځای کولو په دې سیمو کې د دایمي کنټرول او د یهودي میشتو ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان له مخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول شوو سیمو کې د اسرائیل شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. لبنانی حقوق پوه او د دې محکمې د قاضیانو د 15 کسیز ډلې مشر نواف سالم وویل د قاضیانو پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو استوګنول او د دغه هیواد په ختیځ کې یهودي میشت ځایونه د جنیوا د 4 کنوانسیون د 23 مادې سرغړونه کوي. ازادي رادیو نم خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید یې لا میاشت نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي دي. او په دې اړه تاسو ته یو رپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پر ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زه نه یم،
نور مسایل هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته، په راپورونو وایي چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کوي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان یې وړي چې د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې درلودل. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز ښارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید یې لا میاشت نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت به نه وي تیره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشی راویستله. رحیم له ځانه سره ویوړو تر اوسه دلته رقم نه لګیږي.
د یاد ښارګوټي او بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي امدا کوي سره له دې چې د استوګنې قانوني اسناد یې درلوده پولیس یې کور ته ننوتی او کور یې ورته تلاشي کړی دی.
ډېر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلي وو. د ویزو او پاسپورټونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مو ورته ورکړل ویل یې تلاشي هم کوو. ما وویل ویزه مو درکړه، تلاشي ته اړتیا نه شته. ویل یې نه، تلاشي کوو. کور ته ننوتل او ټول کور یې ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دې کې ده چې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې پنځه بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته وردننه کیږي او ځورول کیږي، چې دا پخپله یو ډېره لویه جفا ده چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړې وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله، خو د 80,000 آی سی سي لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي. د یو این ایچ سی آر ویاند بابر بلوچ وایي ډیری سیمو ته د ژغورنې ډلو په رسیدو سره به د دغو سیلابونو د تلفاتو شمېر زیات شي. اخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیر وایي د افغانستان په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د ژغورنې ډلې لا هم ځینو لیرو پرتو سیمو ته نه دي رسېدلې. د دې ادارې ویان بابر بلوچ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼې خپره شوې ویلي چې ډېری سړکونه، پلونه، کورونه او عامه تاسیسات زیانمن یا وران شوي او له همدې امله دا امکان شته چې نورو سیمو ته د ژغورنې ټیمونو په رسېدو سره به د تلفاتو شمېر زیات شي. ښاغلي بلوچ زیاته کړې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی او دغو ولایتونو کې ډېر شمېر بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال اوسېږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي چې کورونه، مالونه او کښتونه یې زیانمن شوي وایي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د چلګزي کلي اوسېدونکی او له پاکستانه راستون شوی کډوال عظیم الله وایي په ډېرو سختیو سره یې خپل ژوند سم کړی و، خو سیلابونه او طوفانونو ډېر زیان ورسولی.
اقتصاد نم لگ دی سورے ہو اندر ہم غختنا ہو مطلب فصلونا مسلونا ہو ہم بس خراب شوب کی دغت اقتصاد دیں جو خور جواران ہم کرلی ہو بس غی گڑ وٹ کر جوار ہم کرلی ہو بس ہم دغا فصلونا اس منگا بس غختنا ہو دادا چی بس منگ سر امرستا ہو شی زکا چی توپانو دغا سا خوزا پولو بس ارتی منگ خراب کنم.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي عزت الله هم د وروستیو سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څرنګه چې په تیرو طوفانونو او بارانونو کې زموږ د کریک دوه کوټې راغورځېدلې وې، یو زنانه سرسري ټپي وه، ځاني زیان چاته نه و خو مالي زیان ډېر لوړې. دې سره څنګ کې کرنیزو ځمکو کې فصلونه ډلې دا د منځه وړي دي. نو د مرستندوی ادارو نه اسلامي امارت نه دا هیله ده چې زر تر زره سروې ټیمونه راولېږي او دې خلکو سره مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی محمد کریم دراني وایي د ډېریو کورنیو سرپناه وې ورانې شوې دي او بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري.
په کومو کورونو چې زیانمن شوي دي او شهیدان یې د لاسه ورکړي دي، د هغو سره کومې مرستې لا تر اوسه پورې د موسساتو له خارجي موسساتو لخوا نه دي شوي او کوم داخلي بنسټونه چې دي هغو چا 5000 روپۍ مرسته کړې ده، چا 2000 روپۍ مرسته کړې، چا 1000 روپۍ مرسته کړې ده د خپل وسې مطابق.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسیر وایي د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 145,000 کسان د طبیعي آفاتو له امله اغېزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان بابر بلوچ ویلي چې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 340 زیات ټپیان شوي او زرګونه کسان بې کوره شوي دي. یونیسیر زیاته کړې چې په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په روان کال کې 200 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده چې تر اوسه یوازې 40% ترلاسه شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته خوږیست. اوس هم ورزو د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه د ارزونې د کمیسیون رپورټ ته. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوي دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کالو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي کسان مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبره دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېرې په بېوزلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2021 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړې او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2026 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وټول عمل په دغه هیواد کې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 20,000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوه لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي. ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نورو ستونزو نه کړېږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څه باندې دوه لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80,000 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250,000 ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیس پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پرېښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایډن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو. کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له شلو کلونو وروسته پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو له کاندید ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړي. زیلنسکی په ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د مرستو ستاینه کړې. ټرمپ هم له زیلنسکی سره خپلې خبرې خورا ښې بللې. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبیني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیه دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپله ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یوه پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.6 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوي. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او په رنګ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې دیني عالمان هم په اړه پوښتل شوي دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته چې نږدې 3 کاله ترې تېرېږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کېږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د دې د تر څنګ زیاتوي چې آن د دوی د بوټونو پښو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
حتی مخکې کرمچونه چې ښځو به استفاده کوله د هغونه هم دوی منی شوي وو، ځکه چې دوی ویل چې دا کرمچ مردانۍ دي، یعنې نارینه د دې څخه استفاده کوي، باید استفاده نه شي. نو ښځې په دې اړخ کې ډېر د خپلو مشکلاتو سره مخامخ دي او که دا مراعت نه کړي نو دوی به بیا په هر ځای کې د امر بالمعروف د خلکو څخه ځورېږي او د خلکو په مخه کې به دوی ودرېږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب دې منظم نه ده، چادر دې منظم نه ده، بوټ دې منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف کیره رنگونو باندې څنګه وایي غږ نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا دوی اعتراض کوي. یا مثلا مېرمنو ته وایي تاسو کوشش کوئ غږ کیره رنگونه بیرون کور نه اغوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیرا انجونې برقه او عربي حجاب کوي. حتی موکړه د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د اداو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د باندې پاړه پوښتنه وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ پردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلیږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد که ووایم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه، د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبیده مجیدی شفیق وایي،
تنوعیت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي، هغه حجاب دی که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالې بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښاره داسې ویډیوګانې خپرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لوري د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وو او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کورنه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل منی ولت مجول سوالی زستہ سر پتہ جغس پیغام کی اما انو ازما دغه پیغام لري لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دی په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی د میتریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یاد ده چې دغه کم کسان چې شناخته وي یا سره پیژني یا څه وستا ولري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي. هغه وستا و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناس په تور ته ناس وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماس کړي خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سر ورسي. دلته شپه هوټلو کې شپېم پکې بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو او جایدادونو اعلام شو چې دغه سپاتې دي به سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسي چې چې دې ژر د ژر په تو باندې نیک بشاره ولې دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسطوان نه لري د دې ده چې دې وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو خبرونه ټول سلام نه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلې دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک چې کوم په نصیب کې او ژوند د خدای پاک صبر ورکي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر، او بل کوم خلک چې بزګروی اخته دي حکوم څه شي چې دي کړلي هغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي. بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي، ډیر تاوانونه لیدلې دي دغه د وجه څخه دي بارانو دي وخت بارانو دي وجه څخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسیدلي دي وغوته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته دغه سره کوم مرسته نه دي شوې او دا باید وسی ځکه چې هغوی موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالي تاوانونه رسیدلي دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته، نه پوهېږم چې ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیو ته غواگی است.
شرایط رادیو آزادی استوار بر ارزش های
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا هم کورونه تلاشي کیږي او یو شمېر له ځانه سره وړي دي. طالبانو د کډوالو او رسنیزونکو چارو وزارت ویلي په تیرو درې ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4233 افغان کډوال بیرته راستانه کړی شوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان وایي د هایتی په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارډ لخوا ژغورل شوي هم دي. په بنگلاديش کې سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی لږ تر لږه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوي چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی، د دې څخه به پنځه کال کې کورونه خراب شوی. دا د ودانې اومدیان سره بعضی وخت موږ کې بعضی وخت په مابس کې بعضی وخت په کم کې وسته.
دا چې د بیا اتحاد یاري لپس عوامل څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفه ته لار نشي، دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط، هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن می راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل نه شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت میرمن می وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یو ورځ د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوره نه دې څه شي پټړه.
صاحب هیڅ څه نشته. دا له وګوره،
دا خوځې وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لنشی مواد سره د مبارزه علی کمیسون په 1969 کال د جمهوریت نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 25 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یې یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دغه ډول دریځ به دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم اخر مې ور ځوان وي بیا ځان سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
جدول د تاریا کې راکزه چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور، کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنۍ څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه را اخیستې چې په ګډه یې اورو.
کارش په منطقه کې وری اخشان مسکول
محمد په سلوخ کلنې کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر ایتیاد وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یو لور او درې زامن درلودل. د بده هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نه پوهېږي چې چیرې ولاړ شي.
نور څوک ګرد مرسي دا دوه دانې ژوندي پاتې دوه دانې نور بې عمله پاتې هغه نه درې کاله راست نه شي ژوندي دي که مړي دي. کور مور نه لري. کور اوس نه کور مو خراب شوی. کور لري مرستوي دی خراب شوی دی. درسته مې پنځه کاله کې کور مو خراب شوی دا دوه دانې امانیان سر بعضې وخت مو ګرکې بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې بس دا مانی دي متاد کړي دا دارې اوس چې کار کوي هغه متاد کړي ماشر وار ویلي دي وبنې کړي اوس په ګوچې راغلي دا پیاجي دفتر راغلي.
نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول. تواب وایي ما چې به د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم. خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چاته تو سبا سیګار اوس په ډېر رسو ته اخر مکو خراب شو یو ټوکل را ورو ورو خور مې ولاړ وځه کاش کال مې نو سوار په سلو کال مې سیګار اوس کول دو کال مې شرو اوس کول سلو کال کې ورته په ډېر رسو اوس په ډېر اس کول شرس کول ته اخر مریض اوس په تمبر کول اوس په دې عمل د لا سبب به غو خورم بسو نو دې ټوکل ورغو دې اوس
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلروي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کومې دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په سیلي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي. ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یا ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشې اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپله نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپ صفحې ته لاړ شي. او بوله داده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفحې ته لاړ شي.
د بې احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض و علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد د تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا مونږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینې ځایونو کې مونږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلاپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ویلاف صفې ته لار نه شي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاس ته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض پوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مې مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه یې دفخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. ریګبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت کې مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړله، یا مو کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو. بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکي ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشي کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته نو اوس مهال یې زنګ ووهم، یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشي ما کوه. نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږه هم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس والله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوې، بیا د نظم ګوره. هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخادې مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت یا چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چیرې استفاده کړې دي، چیرې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوش شوله. نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه، معجزه به انشاءالله نور نه کوم. چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې، نه به د سخت وزه وروله مې غیلاته. نو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله دغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نظر لاسي ملګرو انډیوالانو سره به نه کېنو چې هغه کور یا خپل مېرمن نه موجوده کوي. مخکې به یعنی مړې ژوندي کې به هر ځای کې زه حاضر وم، له خپلوانو کره به تلم، هغوی به راتلل. نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم، یعنی نه چا په کارولم، نه مثلا داسې جدا ژوند ده، بېخي داسې بېل ژوند ده. مواد مخدره چې څوک استفاده کوي هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده. هر چې نه انسان وباسي، ژوند نه وباسي، خپل کور نه وباسي، خپلوانو نه وباسي، مړې ژندې نه وباسي. ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلې. خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې. متاسفانه چې دغه مخدره مواد ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی.
په خاطر کې مو اوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمن څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي. دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیس ونیو او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار یو خلی دی پولیس سره خاوې اوسې پاتې نه ده. دا د دلتم ګوزی لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې.
هله کورګه شور ونه خوې.
د دې کوم نن سه ولاریم
دلته دې څه کول
سه پته لې به کوله
ته پورته شه تر کوله نه دې څه پټ کړه
سه به هیڅ څه نه شته. دا له وګوره
تا خو زه وګورم. اخو جان او چر کب کړی ا د چرزو سیګریټې دی وه جاوید
بړه کوم نن سه
جیبونه ورته لشي کا چې نور چرس ورسره نه وي.
سمه ده قمندان صاحب.
قمندان صاحب نور چرس ورسره نشته بس همدا یو سیګریټي قدرو.
لاسونه پورته ونیسه.
ها دا دې وګوره زه وایم نور چرس نشته.
خو دې دا چې یو شای نشته دا چې په جیبو وګوره. قمندان صاحب په جیبونه کې چای نشته.
اته دا کتابونو بکس هم وګوره.
ته دې خوښه دا بکس دې.
ها واخله خو هیڅ هم پکې نشته.
ته وګوره ا دا دې پیدا میکړه قمندان صاحب چرس دې ورسره.
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي. ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې.
قمندان صاحب زه خپل درسونه وایم. کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم. همیشه خدا کار نه کوم.
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی چې نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي.
قمندان صاحب بیا داسې کار نه کوم.
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې.
نه قمندان صاحب محصل یم. دا وګوره دا مې کارت
راکته. ها د څلورم کال محصلم یې. ها ستا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کړي. راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی. موږ ته به وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پوهنتون ته چرس راوړي.
قمندان صاحب وزر درته کوم لمن درته غواړم ما خوشی کړ پوهنتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم.
ډېره خبرې مه کوه درځه او ځې ته ځو.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.